برنامه بعدی. خداحافظ و ناصرتان.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګوري. دا پلاوی وایي له پوره چمتووالي سره سبا دوشنبه دوه ته روانېږي. پاکستانی چارواکي وایي د لشکر طیبه یو لوړ پوړی غړی زکی الرحمن لکوی نیولی دی. د غرمنۍ خبری خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې دی چې دی او نورو راپورونو ته راشو. خبرونه اورو صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی او دا خبرونه اوروي.
د دولت مذاکره کوونکي هیئت له ولسمشر غنی سره په کتنې کې د مذاکرو پر نورو پړاوونو بحث کوي. په کندهار کې 28 وسلول طالبان وژل سوي. ایران درې کسان اعدام کړي. د دولت مذاکره کوونکي هیئت بنن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنې کې د مذاکرو پر نورو پړاوونو بحث وکړي. په پام کې ده د دولت مذاکره کوونکي سبا دوشنبه د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره قطر ته روان سي. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي به روانه سیشنبه تر شل ورځنی وقفې وروسته یو بار بیا مذاکرې پیل کړي. تفصیل وروسته اوریدلی سي. د افغانستان لویه څارنوالي وایي هغه درې سناتوران چې د رشوت اخیستو په تور توقیف سوي وو په ضمانت خوشي کړی سوي دي. څارنوالي وایي د سناتورانو د توقیف موضوع له مشرانو جرګې سره هم شریکه سوي وه خو مشرانو جرګې تصویب نه کړه. د لویې څارنوالي ویاند جمشید رسولي نن رسنیو ته وویل
د افغانستان څارنوالۍ دغه سناتوران د قانون د احکام په رڼا کې د ضمانت په بدل کې خوشي کوي. دوسیه تر څېړنې لاندې ده.
د بلخ چارواکو تیر اونۍ تایید کړی و چې درې سناتوران چې دغه ولایت د ګمرکاتو د څېړنې لپاره دغه ولایت ته ورغلي وو د رشوت اخیستو په تور تر نیول کېدو وروسته کابل ته ولېږدول سول. لوی څارنوالۍ تایید کړی و چې دغه سناتوران د $40,000 د اخیستو پر وخت نیول سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې 28 وسلول طالبان وژل سوي دي. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي دغه شمیر وسلول طالبان پرون په جړی او ارغنداب ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. وزارت په دې لړ کې د اوو نورو وسلولو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی. بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې په بټي کوټ ولسوالۍ کې 11 وسلول طالبان په دوو هوایي بریدونو کې وژل سوي دي. دغه دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه شمیر وسلول په تیرو 24 ساعتونو کې وژل سوي. ځینې وسلې او مهمات یې تخریب سوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې تېره شپه په شینور ولسوالۍ کې د داعش ډلې یو وسلوال وژل سوی او نور مشکوک کسان نیول سوي دي. ایران په مشهد ښار کې درې سنی مذهبه بندیان د بغاوت په تور اعدام کړل. ایرنا خبری اژانس سوی دغه درې تنه په حزب الفرقان سلفي ډله او د ایران د اهل سنت په ملي پیوستون جبهه کې د غړیتوب په خاطر اعدام سوي دي. حمید راستبالا، کبیر سعادت جهانی او محمد علی آرایش بلدې چې د کورنۍ غړیو ته خبر ورکول سي یا ورسره وکتل سي اعدام سوي دي. دغه درې تنه د ایران د استخباراتو وزارت لخوا نیول سي او په 1998 لمریز کال کې د اعدام حکم صادر سوی وو. په افریقایي هیواد نایجر کې لږ تر لږه 650 ملکي وګړي د افراطي یاغیانو په حمله کې وژل سوي دي. پولیس وایي یاغیانو پرون د مالی هیواد پولې ته نږدې پر دو کلیو یرغل وروړ. بلخوا رویټرز خبري اژانس د نایجر د چارواکو په قول ویلي چې په دې بریدونو کې اویا تنه وژل سوي دي. سره له دې چې تر اوسه د دغو بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی خو ویل کېږي چې لال قاعده او اسلامي دولت ډلې سره تړلي یاغیان په دې سیمه کې فعال دي چې وخت نا وخت یې خونړۍ حملې کړي دي. او په فرانسه کې د کورونا د نوي بڼې له زیاتېدو سره هممهاله د دغه هیواد چارواکو په هغو سیمو کې چې د دغه وایرس د خپرېدو خطر زیات دی د ګرځ بندیز وخت زیات کړ. راپورونه وایي چې له پرون شنبې څخه د فرانسې په شمال ختیځو سیمو کې د نورو سیمو پرتله دوه ساعته مخکې یعنی د ماښام له 6 بجو بندیزونه پیلیږي. په دغو 15 سیمو کې چې له جرمني، بلجیم او سویس سره پوله لري شاوخوا 6 میلیونه وګړي ژوند کوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی نن له ولسمشر سره د خدای پیمانه غونډه لري او بیا دوه ترونیږي.
ولسمشر غوی تلاشونه وکړه چې د افغانستان له مختلفو اقشارو سره باید سلام مشورې وکړي. دوی سلام مشورې وکړي، نن به ولسمشر ته د خپلو لیدونو کتنو گزارش ورکړي.
اوربند او سیاسي مشارکت د سولې د ځل خبرو کې د دولت له لوري مهم مسایل یادېږي. خبرونه کې د چارو لې وکتون کې سره دا موضوعات څېړو. د افغانستان دولت وایي د کورونا وایرس بدلون موندنې باندې مخنیوي ته باید خلک جدي پاملرنه وکړي. کونړ کې لاته کال ځان وروسته د مرمرو د یو کان د استخراج خنډونه په لری کې دودي.
د معدن ریاست هغه ساحې ورته سروې کړي دي او کارونه په کابل کې د کار لاندې دي. کله چې له کابل نه د دوی کار خلاصیږي نو هیڅ نو هغه قانوني مشکل بیا نه پیدا کیږي.
دا به هم واورئ چې پاکستانی چارواکي وایي د لشکر طیبه یو مهم غړی یې نیولی. د خبرونې تر پایه نور مسایل هم درته لرو. دویمه نیمایي د ښځو په اړه نور بس دی یا شکست سکوت خبرونې ته ځانګړی شوی. مقابله آزادی رادیو نه اوري راځو د خبرونې لمړی موضوع ته. تمه ده د افغانستان د دولت مذاکره کوونکې پلاوی نن د خپلو کارونو پایله له ولسمشر سره شریک کړي. ولسمشر مانی وای مذاکره کوونکې پلاوی به ولسمشر غنی سره کتنه کې د راتلونکو پړاو مذاکرات او اړوند مهم بحثونه هم ولري. په ورته وخت کې د مذاکره کوونکې پلاوی یو غړی وای اوربند او د راتلونکو نظام څرنګوالي او سیاسي مشارکت د سولې د دې پړاو خبرو مهم بحثونه دي. همکار مولا کابل را سره د ټلیفون په کرخه دی دغه مسائل تعقیب کړي. مهرباني وکړئ دغه د خبرو وروستي جزئیات سړي دغه پلاوی ولسمشر سره نن ګوري ارګ تر رسیدلې او کڅنګ
تما د چینن د افغانستان د دولت مذاکره کوونکو پلاوی له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وګوري. د لیدنه داسې حال کې چې دوه ورځې وروسته به د پلاوی په قطر کې د طالبانو سره دویم پړاو خبرې پیل کړي. ولسمشر معنی وایي په دې کتنه کې به مذاکره کوونکو پلاوی د راتلونکو پړاو مذاکراتو خلکو سره د کتنو او نورو هاو مشورو په اړه چې دوی ترلاسه کړي دي ولسمشر ته خپل راپور وړاندې کړي. ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال
د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم چې لمړي پړاو مذاکرات پایته ورسول کابل ته راغله ولسمشر سره ولیدل. ولسمشر غوی ته لارښوونه وکړه چې د افغانستان له مختلفو اقشارو سره باید سلام مشورې وکړي تر څو د افغانستان د خلکو سلام مشورې په دوم پړاو مذاکراتو کې منعکس شي. دوی سلام مشورې وکړي، نن به ولسمشر ته د خپلو لیدونو کتنو گزارش ورکړي.
قطر کې د سولې لوري په اړه خبرې د دواړو لوریو په هوکړه د دې لپاره وځنډول شوې څو د سولې خبرو د تګلارې او هغو لومړیتوبونو په اړه چې دواړو خواوو یو بل ته سپارلې له خپل مشرانو سره مشورې وکړي. د افغانستان دولت مذاکره کوونکي پلان وایي ولسمشر سره کتنه کې به ټول هغه جزئیات شریک شي چې د سولې دویم پړاو خبرو کې د خلکو غوښتنې دي. د دې پلاوی غړي غلام فاروق مجروح ازادي راډیو ته وویل د دې لیدنې موخه له یو روښانه وضاحت سره راتلونکي پړاو خبرو ته تلل دي. د زیاته کړه
موږ چې له ګوندونو بنسټونو واقعي او حقوقي شخصیتونو سره کومي مشورې درلودې دا ټول سره راټولو او له ولسمشر سره ګورو. موږ به د ولسمشر مشورې او لارښوونې هم واخلو او بیا به ان شاء الله د دوحې خواته روان شو.
د افغانستان دولت د دې پړاو مذاکرات د سولې خبرو اصلي منځپانګه بلل او د ملي مصالحې علي شورا هم هیله ښودلې چې افغان پلاوی په دې پړاو خبرو کې له طالبانو سره یو هوکړه ته ورسیږي. په ورته وخت کې د مذاکره کوونکو پلاوی یو وزیري ازادي راډیو ته د موجود حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودو بشرط وویل په دې پړاو خبرو کې به د تاوتریخوالي کمی چې تلپاتې او بنده زمینه برابره کړي او د راتلونکي نظام څرنګوالی مهم بحثونه وي. سرچینه زیاتوي دوی به په هر ډول د افغانستان له اسلامي جمهوري نظام کلکه ننګه وکړي. د افغانستان د سولې دویم پړاو خبرې داسې مهال مخ ته رانږدې کېدلي چې امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا خبرې یو ښه پرمختګ بللی. مایک پومپیو په خپل ټویټر پاڼه لیکلي افغانستان کې تېر یو کال کې د دوی هیڅ عسکر نه دی وژل شوی. هله زیاته کړي په افغانستان کې د امریکا ماموریت د القاعده او د امریکا د ګواښونو له منځه وړل دي او د دې لپاره لس زرو عسکرو ته اړتیا نشته.
ډیره مننه کابل کې زموږ خبريال وو چې ویلې د افغان دولت د سولې مذاکره کوونکو پلاوی نن له ولسمشر سره ګوري ورسره خپل سلام مشورې شریکوي او بیا سبا دوشنبه دوه ته روانيږي. ویل کیږي چې دغه خبرو مهم ټکی به اوربند او سیاسي مشارکته او راتلونکو نظام سرنګوالي وي. دا چې دغه مسایل څومره جدي دي دا به د طالبانو لخوا څومره مهم وبلل شي په دې اړه د تحلیل لپاره دا شیبه د ولسی جرګې غړی او د چارو کارپون نعمت الله کریاب را سره استډیو ته ملګری شوی. کریا صاحب، ستړي مشي، غرمه مو په خیر. دغه مسایل چې دیږي د افغان دولت لخوا تر ډیره یو ارخیز دي، طالبان په دې اړه ښکارا دریز نه لري، فکر کوي څومره به نتیجه ورکړي دغه بحثونه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. په واقعیت کې دغه دوه درې ډېرې پیچلې مسلې دي او موضوعګانې دي. د راتلونکي نظام ډول، د مشارکت په طالبانو او د دوی ترمنځ د اوربند مسایل، دا څه دي چې په واقعیت کې د تیرو شلو کلونو د جګړو هغه وروستۍ پایله ده. د اوس لپاره خو سړي ته ګران بریښي، ولې هیله مندي په دې ده چې تیره ورځ چې د افغانستان ولسمشر او د قطر چارواکو خبرې کړي دي، یا د سیمې د هیوادونو سره چې څومره پورې په دې وروستیو کې اړیکې ټینګې شوې دي، او په مجموع کې ټولو په اول سر کې د اوربند وړاندیز کړی دی او طالبانو هم نه ده رد کړی چې اوربند نه کېږي، ولې شرایط دي. زموږ لپاره مهمه دا وه چې دغه پړاو دغه د چې نیټه ټاکل شوې وه، او سبا بیا دوی زی شک دا و چې ګوندې دا به وځنډېږي په بېلابېلو پلمو، یا د زی د انتخاب په برخه کې، یا به ځینې نور داسې بهانې رامنځته شي چې پلاوی بلانړ شي. اوس چې دواړو لورو چمتووالی ښودلی دی، او د سیمې هېوادونو تر څنګ په امریکا کې په همدې درشل کې سیاسي بدلون هم راتلونکی دی، موږ باورمن یو چې دغه پیچلي مسایل تر ټولو مهمې د نظام مشارکت او یا ډول دی، دا یو څه پیچلتیا لري. نور خو که د افغانستان د سولې مذاکراتي پلاوی ورزي یا د طالبانو هیئت، نو اجنډا یې ممدا د افغانستان کې سول راشي.
کاریاب صاحب، ټول کې مسایل دا یو پرمختګ دی، تاسو هم ورته اشاره وکړه چې تر ټولو ستر پرمختګ دا دی چې بل اخر خبرې ونه زندید او خپل نیټه تر سره کیږي، تر اوسه اټکل هم دا دی. اما په ظاهره د ریزونه سره لري دی، حکومت تل وای چې اوربند ورته لمړیتوب لري او په راتلونکو سیاسي نظام باندې خبرې او د تاریخوال کمښت، اما برعکس د طالبانو له روحیه داسې ښکاري چې هغوی لا هم د خپل پات بندیان په خوشی کېدو ټینګار لري چې شاوخوا وزره طالبان دي، او دغه راز دوی د راتلونکو نظام څرنګوالي مهم بولي چې وای اول باید په دې اړه خبرې پات ورسیږي بیا اوربند مطرحشي. دغه مخالف د ریزونه به فکر نه کوي چې د خبرو فضا کړکیچه نکړي؟
زه فکر کوم ډیر مسائل به هغه چې د باندې ویل کیږي او څومره د ریزونو هغه بیلوالي، په واقعیت کې به هغه مرم نه په ځینو مسائلو بل د وړاندې نه نړۍ او سیمې د افغانستان د حکومت او د طالبانو سره یو نسبی توافق کړی. کله چې دغومره لوړ شرایط ښودل کیږي، اول دلته د اوربند مسله راځي، اول ته د نظام د څرنګوالي موضوع راځي، د بندیانو د تبادلې شرایط راځي، او دلته حکومت یو بل شرط وړاندې کوي. بل اخره د دغو د ریزونو د یووالي د پاره یو مناسب او درېمګړې لار هم لټول کېدای شي، هغه چې افغانستان ته په سوله راځي. زه باورمن یم چې ځینې مسایل چې د باندې نه ویل کیږي، هغه به د فردی ترشا یو نسبی توافق ته رسیدلې، یو بیا به ورسته د افغانستان خلکو ته وایي. خو که بیا هم موږ لپاره مهمه دا ده چې کینو سره او د یو بل په خبره پوه شو، هغه څه غواړي او حکومت څه غواړي. بیا بل اخره دا ولس چې د همدې جګړو نه دومره ستړی شو، دومره ناراضه شو، دوی هم دغه نظر د څرګندولو ترڅنګ بل اخره یو عملی اقدام ته هم لاس اچولای شي، او هر غاړه چې په واقعیت کې د افغانستان د دغه کشالې د وګدیدو لپاره پلمې او بهانې لټولې، بیا دغه په وړاندې ودري کدا لوري او کاغذ لوري. خو لا هم منګه هیلمن یو، او دغه هیلمندي به په راتلونکو څو ورځو کې نور هم معلومه شي چې کم لوري په واقعیت کې د قدرت طلبۍ لور ته روان دي، او کم لور د افغانستان په دغه ولس باندې دوريږي او دردیږي او د سولې لپاره واقعي هڅې کوي.
او کریاب صاحب، دا ځل خبرې داسې محل پیلېږي چې همدا بیګا د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو یو ټویټ وکړ چې د دوی یو سرتیری هم په تیر یو کال کې افغانستان کې نه دی وژل شوی. په همدې پرون ورځ د دوهې امیر ولسمشر ته ټلیفون وکړ، اشرف غنی ته، چې دوی به په طالبانو فشار راوړي چې اوربان ته غاړه کېږدي. له دې وړاندې صدر اعظم عمران خان هم ورته څرګندونې کړي او د امریکا لپاره ځانګړي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد هم دغه فشارونه به څومره اغیز وکړي، څومره به طالبان چمتو کړي چې دوی له خپلو اوسنیو دریځونو تیر شي او په اوربان یا د اوربان بحث رامخته کړي؟
مهمه خبره مندا د چې مخکې ته مونږه اشاره وکړه، دلته د سیمې هیوادونو چې د افغانستان په کشاله کې په مخامخ او یا نه مخامخ ډول ښکیل دي، هغه کولای شي چې د خپل لوري نه په اړوند خواو باندې فشار راوړي او دې ته واداره کړي چې د سولې د غفزا مطمئن شي او یو ډاډ او باور رامنځته شي، تر هغه پورې چې د اوربان د لپاره نخې نښانې څرګندې نشي او اراده وجود ونه لري، بیا خو نن نړۍ او نه د افغانستان خلک باورمن کېدلی شي چې دلته سوله راتلونکي دي. ځکه د جګړې او د تاوتریخوالي تر څنګ د سولې مذاکرات بیا هغه باور له منځه وړي. نو د همدغه سیمې د هیوادونو فشارونه او خپله زه باورمن په دې یم چې افغانان چې هلته ورغلي دي د دواړو لورو هوښیار خلک دي، نور د جګړې نه بستړي، البته د امتیازګیرۍ دپاره، البته په سیاسي واک کې د ګډون دپاره یا د مشارکت دپاره به هلې ځلې او هڅې به کېږي، خو بالاخره زه متيقن یم چې دا ناستی او د قطر منځګړتوب یا هلته د هغوی قربتوب به یوه نتیجه دا ورولي.
ډېره مننه. کور مودان د ولسي جرګې غړی او د چارو کارپو نعمت الله کریابو چې د افغان دولت د مرکچی پلاوی او د طالبانو د راتلونکو خبرو په څرنګوالي او دغه خبرو په اغیز او ګټو غږیده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان مالی وزیر د عوایدو د زیاتوالي په موخه د عوایدو د عالی شورا د جوړېدو خبره کوي. د مالی وزیر د رسنیو د برخې امیر فرید نوښت ازادي راډیو ته وویل یا د شورا به د عوایدو راټولولو د روڼتیا په برخه کې رغنده رول ولوبوي. نوموړي وویل د ژمنو له مخې تر 2023 میلادي کال پورې له افغانستان سره نړیوالې مرستې دوام لري، خو تر هغې وروسته باید عادي او پراختیایي بودیجه دواړه د افغانستان له عوایدو تامین شي. د افغانستان د مالی وزارت وای له همدې کبله د عوایدو عالی شورا جوړه شوی څو د دولتي عوایدو د زیاتوالي موخه پالیسی پلانونه طرح او پروګرامونه تصویب او د غشان د مالی بودیجوي او عوایدو سکتور د وزارتونو ترمنځ د مالی پروګرامونو ستراتیژیو او پالیسیو په عملي کېدو کې روڼتیا او همغږي رامنځته شي. د ننګرهار ودات ولسوالۍ کې د 8.2 میلیونه افغانیو په ارزښت 15 لښنې خونې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د ننګرهار د کرنې رئیس انعام الله ساپای وایي چې دغه شنې خونې د لوړ ارزښت لرونکو کرنیزو محصولاتو د دودولو او د کوکنارو د کرکیلې او تولید د مخنیوي په پار جوړې شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د کرنې وزارت د کرنې د ودې او کلیوالي پراختیا د پروژو لارې په دې ولایت کې د 450 نورو شنو خونو د جوړولو چارې هم پیل شوې دي. ساپای د غشان وای د دغه شنو خونو په ګټه اخیستنې سره به د سبو د حاصلاتو په ساتنه او د دغه ولایت خلکو ته په مناسب قیمه د وړاندې کولو په برخه کې مرسته وکړي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ لس پله، یو اروپایي یورو درې نوي افغانۍ 50 پله، یو سټرلینګ پوند 103 افغانۍ 40 پله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1200 نوي او اف ام 3.5 په اکثرو لویو ښارونو کې اوریدل شي. اوس هم ورزو د سیمې یوې ګرمې موضوع ته. پاکستانی چارواکي وایي د لشکر طیبه وسلوالې ډلې یو لوړ پوړی مشر زکی الرحمن لکوي نیولی دی. لکوي د هند له خوا توران دی چې د ممبئی د 2008 کال خونړیو بریدونو کې لاس درلود. پاکستانی چارواکو د نوموړي تور د ترهګرو ډلو تمویل یاد کړی دی. په دې اړه تر یوې لنډې وقفې وروسته راپور اوریدلی شي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډيو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د پاکستان د پنجاب ایالت د ترهګرۍ ضد ادارې پرونو ویل چې زکی الرحمن لکوی د لاهور خار په ختیځ کې نیولې دی. د دغه ادارې ویان ویلي لکوی له خلکو د روغتیایي خدمتونو په نوم پیسې راټولې کړي او پر پوځي فعالیتونو یې لګولې دي. ویل کیږي چې لکوی د لشکر طیبه له لوړپوړو غړو څخه دی، هغه ډله چې د هند او امریکا لخوا د ممبئی د 2008 کال خونړیو بریدونو مسؤوله بلل شوې. په دغو بریدونو کې چې د ممبئی په څو ځایونو کې وشول، د یو شمېر امریکایانو په ګډون 116 تنه ووژل شول. له دغو بریدونو څو ورځې وروسته زکی الرحمن لکوی ونیول شو، خو 2015 کال کې د پاکستان د یوې محکمې لخوا بیرته خوشي شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوموړی د افغانستان، عراق، چچن او بوسنیا په جګړو کې په لاس لرلو تورن کړی دی. هند له ډېره وخته د نوموړي د نیولو هڅه کوله. اوس ټاکل شوې راتلونکې اونۍ د لکوی محاکمه په پنجاب ایالت کې ترسره شي. لشکر طیبه له القاعده شبکې سره تړلې وسلواله ډله بلل کیږي او دوی تر ډېره د کشمیر لانجمنه سیمه کې د هندي ځواکونو پر ضد جنګیږي. هند او افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې د لشکر طیبه ملاتړ کوي، خو پاکستان بیا دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان یوې محکمې شاوخوا درې میاشتې مخکې د لشکر طیبه بنسټ ایښودونکی حافظ سعید د ترهګرو د مالی ملاتړ په جرم په 5.5 کاله بند محکوم کړ او نوموړی دا مهال هلته د بند شپې ورځې تیروي. سعید د امریکا د عدلي وزارت لخوا د ترهګرۍ په توګه معرفي شوی او د موندنې لپاره یې $10 million انعام ټاکل شوی وو.
اوس هم د روغتیا اړوند یو مطلب. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي هیواد ته د کرونا ویروس د نوې بڼې د راتلو په اړه اندېښمن دي او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې پام کې ونیسي. د دې وزارت یوې ویاندې معصومې جعفري ازادي راډیو ته وویل اوس مهال یاد وزارت د کرونا ویروس د دوهم ډول د تشخیص وړتیا نه لري. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راستول شوي راپور.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د جدي تدابیرو د خبر ورکولو ترڅنګ وایي چې د دې وایروس د دوهم ډول تشخیص لپاره تجهیزات نه لري. د عامه روغتیا وزارت مرستیالي ویاندې معصومې جعفری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کورونا وایروس دوهم ډول گاونډي هوادونو تر رسیدلی دی.
اوس په نړۍ کې د کورونا ویروس دوهمه بڼه خپره شوې ده چې تر هند او پاکستان رسیدلې ده. نو د همدې لپاره له خلکو مو غوښتنه دا ده چې سفرونه کم کړي تر څو هیواد ته د دې ویروس نوی ډول انتقال څخه مخه ونیول شي.
د عامه روغتیا وزارت اندېښمن دی چې وروستۍ یوې اونۍ کې د کورونا ویروس دوهمې څپې له امله مړینه زیاته شوې. نو دغه وزارت وایي چې باید خلک روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دولت له کرونا ویروس سره د مبارزې برخه کې په بهرنیو مرستو ولاړ دی، خو د هیواد دننه ځینې نیوکې مطرح شوي چې دا مرستې په ښه توګه نه کارول کیږي. د افغان دولت رسمي راپورونو هم دا مسله تر یو ځایه منلې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر دې دمه دوه وزیران او روغتیایي چارواکي له دندو ګوښه کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران هم د کووید-19 ناروغۍ د چټکې پراختیا او د دې ناروغۍ د لاخ پرېدو د مخنیوي د مدیریت پر څرنګوالي نیوکې کوي. ډاکټر پرویز اقبال د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو ټینګار کوي او وایي
که دوی موج ډېر خطرناک دی او دا بل نه وایي چې په پاکستان او هندوستان کې راغلی، تر اوسه پورې په افغانستان کې د دې تشخیص لپاره زمینه نه ده مراد چې تر څو پورې تشخیص یې وشي. کوشش دا وکړئ چې تاسو ماسک نه استفاده وکړئ، د یو بل په مخ کې مټوخیږئ، او هغه کسان چې هغوی په شکر باندې نه اخته دي، چاغ دي، مزمنې زندنۍ ناروغۍ لري، تنفسي ستونزې لري، نو دغه کسان د دې ناروغۍ د راتګ لپاره ډېر خطرناک دي.
د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرو له مخې د کورونا ویروس خپرېدو څخه تر دې دمه 202,000 کسان ازمایښ شوي چې له دې ډلې 25,206 مثبت، 2,222 مړه او 240,291 کسان بیرته روغ شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
اوریدونکو کچیر تاسو د کورونا وایروس او زموږ د نورو راپورونو په اړه نظر لرئ زموږ پیغام سپتون کې ماشین ته زنګ وهي خپل غږیز پیغام را ته پریږدي. د دغه ماشین شمیره ده 0000 4800 او بل شمیره ده چې تاسو کولی شئ د پښتو پیغامونو لپاره همدې شمیرې ته زنګ را ووهئ 0000 2023 16. تاسو خپل پیغامونه پریږدئ په راتلونکو خپرونو کې به موږ او زموږ نور همکاران تاسو ته خبر کړي. اوس هم ورزو کونړ ته. په کونړ کې د مرمرو د پروسس یوازنی فابریکه له 8 کلو څخه په ټاپه ولاړه ده. د فابریکې مسؤلین وایي پر فابریکه سلګونه زره امریکایي ډالر لګولې دي خو ورسره د حکومت لخوا د مرمرو له معدن نه د تیګو راوستلو او فابریکې ته د انتقال قرارداد فسخه شوی چې له عمله یې فابریکه بنده او ماشینونه یې د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
د کونړ د چپان سین کینه رخته په مرور ولسوالۍ کې د مرمر وو د پروسس یو کارخانه اته کال وړاندې جوړه شوې ده چې اوسی ماشینونه زنګو وهلي او په ټپه ولاړه ده. حاجی میرویس افغان د دې فابریکې لڅختنان څخه دی. هغه وایي وسایل د هر ورځې په تیرېدو نور هم خرابېږي خو د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. د میرویس افغان په خبره فابریکې ته د مرمرو تیګې د نورګل ولسوالۍ مزار ریڅخه راوړلې چې له 2 میاشتو کار وروسته د ملي وحدت حکومت د معدنو قراردادونه فسخه اعلان کړل. د دوی په وینا چې د قرارداد بیرته ترلاسه کولو او د فابریکې بیرته فعالولو لپاره د ډیرو چارواکو دروازې ټکولې دي.
موږ دغه دوسیه په شا باندې وګرځولې. هر دروازه وزارت ریاست جمهوریت وکیلان ټول مو وټنګولې ترڅو موږ دغه قرارداد په لاس راوړو.
میرویس افغان وایي د مرمرو په فابریکې 20 میلیونه افغان لګولی او شاوخوا 200 کسانو پکې کار کولو چې د کار باندې 200 ټول زیانمن شوی. د مرمرو د فابریکې د مالکانو په څیر د تیګو راويستلو شرکت مسولین هم د ورته ستونزې سره مخ دي. د دوی په خبره چې د غر پرې کولو د پاره د شاوخوا 2.5 لک امریکایي ډالرو ماشینونه اخیستي خو د کار باندې دو او پرې د 8 کالو تیرې 200 ماشینونه هم ویجاړ شوی دي. خو د قرارداد به تر لاسه کولو په هیله معدن ته د وهلي سرک کلنۍ اجاره چې 300,000 افغانۍ کېږي د سیمې اوسیدونکو ته ورکوي. په کونړ کې دولتي چارواکي وایي د معدنو قراردادونه په مرکز کابل کې ورکول کیږي او دوی د فابریکې خاوندانو ته ویلي چې کله کابل څخه خپل ستونزه حل کړي ولایت ورسره ستونزه نه لري. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته ویل
د سنگ مرمر واغه فابریکه چې په کونړ کې فعالیت کوي دوی جواز هم لري. په دې ورستۍ کې دوی د معدن د وزارت نه 2 اکتوبر راوړي وو او د موږ د معدن ریاست هغه ساحي ورته سروې کړي دي او کارونه په کابل کې د کار لاندې دي. کله چې له کابل نه د دوی کار خلاصیږي نو هیڅ نه هغه قانوني مشکل به نه پیدا کیږي او دوی کولی شي چې خپل فابریکې ته دوام ورکړي سنگ مرمر تولید کړي. دلته
د افغانستان د طبي زیرمو کارپوهان وایي کونړ کې د مرمرو ترڅنګ د کرومایټو او د قیمتي ډبرو پریمانه زیر مشته چې تر اوسه یې حکومت د قانوني سپړنې لپاره د یو پلان یا طرحې پر امخه تکولو نه دی بریالی شوی او په دې کې ځنډ د دې سبب شوی چې د قانونو قانوني کیندنې په ټپه ودرېږي خو غیر قانوني او خپل سری کیندنې دوام پیدا کړي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کا
پانی پټ جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنې او دریا
په قندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ خبرونه د ماخام ترو بجو دوام لري. د ماخام لونه د سهار ترو په همدې صفه د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدل شي. اوس هم ورسېدو د خبرونې دویمې نیمایي ته په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. پام وکړئ لنډو خبرونو ته چې